پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستلمو شهید آزادی رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې موزه اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایي اسناد موجود دي. ښاغلی پامپیو پرون د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د سولې ولسی حرکت مسؤلین وایي چې طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځانه سره بیولی. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړې دي، او په امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. د خبرونو تفصیل. د سولې ولسی حرکت مسولین وایي طالبانو د دوی یو غړی د روزګان په مرکز ترینکوټ کې له ځانه سره بیولی دی. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دوی بیول سوی غړی نظر جان نومیږي.
نظر جان او نور ملګري د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ورغلي وو. هلته یې د سوکړې اړوند د هوکړلیک په اړه غونډه را بللې وه. په غونډه کې ستاینه کوله او دا نیک اقدام یې ستایه.
د شغل وطن دوست اشاره د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې ته د رسیدو هوکړې ته ده چې د شنبې په ورځ په قطر کې لاسلیک شوه. طالبانو تر اوسه د سولې ولسی حرکت د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې هم د دغه حرکت غړي څو ځایه طالبانو بیولې، خو وروسته یې بیا خوشي کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي لوړ پوړي مسؤلین د روزګان د هراود ولسوالۍ ته تللي او هلته یې د ملي اردو د ځواکونو ستاینه کړې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د لوی درستیز مرستیال او د 215 اتل قول اردو قمندان او یو شمېر نورو پوځي مسؤلینو په د هراود کې د پرتو څو تنو سرتیرو رتبې لوړې کړې او ځینو ته یې د 15 ورځو اضافي معاش ورکړی دی. داسې ښکاري چې د تاوتریخوالي له کمېدو سره افغان چارواکي اوس په ډاډه په لویو لارو تګ راتګ کولی سي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له تړون وروسته چې تیره شنبه لاسلیک سو د کومې لوی امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. طالبانو ادعا کړې چې د بلخ په یو شمېر ولسوالیو کې 40 تنه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه له دوی سره یو ځای شوي دي. دا ادعا یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې افغان چارواکو ویل چې 14 طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي او وسلې پر مځکه ایښي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ فرا ولایت ته په زور ستنې کړې دي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل سوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل
ما مدته چند سال به ایران زندگی میکرد بعد همین مریض سختی داشتیم که بورد به طور
تا دای وای مکتو کال ایران کې اوسیدو د فامیلی او غړی مس وزیدلی وو د تداوی لپاره مو حل ته وړی وو. دوه دو نیم کال حل ته وو بیرته په زور را وستلو. د ملک لاره مو فرات زانون را ورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زور کور کې میاشت 3000 کرایه ورکو او نه تنه ډوډۍ خور لرو.
د فراه ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحمدین ریګیوال ازادي راډیو ته تایید کړی چې 423 افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایران ایستل شوې دي. یونیسیاریا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او افغان حکومت تل په عزت او په خپل خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. زموږ اخلا ازادي راډیو ری. په امریکا یو شمېر نورو هیوادونو کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس مثبتې پیښې لیدل شوې دي. سکاتلند، دومینیکن جمهوریت، چک جمهوریت او د امریکا رود آیلند او نیویارک ایالتونو کې تیره ورځ د کورونا د مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی. په نیویارک کې کورونا نیولې کس په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و. په چک جمهوریت کې تیره ورځ چارواکو د کورونا د دریو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په ایټالیا کې تر 1100 کسان په دې وایرس اخته شوي او تر اوسه 9 تنه مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی تر اوسه د ویروس څخه باندې شپږ 8000 کسان نیولې دي او له عملیې نږدې 3000 کسان مړه شوي. د اوکراین د ولسمشر دفتر د دفتر رئیس اندری یرمارک وی مسکو او کیف په مارچ میاشت کې د زندانیانو د تبادله په دریم پړاو هوکړه کړې ده. د اوکراین د ولسمشر په وینا وبخښي د اوکراین د ولسمشر په پاڼه کې خبرسوي بیان کې راغلی چې د یرمارک د خبرې د روسیې د مرکزی پلاوی له مشر دیمیتری کوزاک سره تر کتنې وروسته کړی دی. هغوی د بلاروس په پلازمینه منسک کې سره کتلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په تېر میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې پای ته رسول خپل لومړیتوب یاد کړ. په دې جګړه کې چې نږدې شپږ کاله یې کېږي څه باندې دیارلس زره کسان وژل شوي دي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو په تېره ډسمبر میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې په اوربند او د زندانیانو په اضافي تبادله هوکړه کړې وه. او شمالي کوریا خپل اوبو ته دوه توغندي توغولې چې لا یې څرنګوالی او هدف معلوم نه دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد چې له امریکا سره یې خبرې په ټپه ولاړې دي غواړي بیا پوځي ننداره ترسره کړي. د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې چارواکو منلی چې دوه توغندي نن توغول شوي خو سملاسي تایید شوي نه دي چې دا بالستیک توغندي دي او که بله کومه وسله. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تېره ډسمبر میاشت کې له امریکا سره په خبرو کې په کم پرمختګ غوسه څرګنده کړې وه او ویلې وه چې هیواد به یې ژر نوې وسلې ننداره ته وړاندې کړي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. دا خغلی پامپیو څرګندونه او دا چې دغه پټ یا سری اسناد به څوي په دې اړه به له کابله ریپورت ولرو. په همدې موضوع باندې د نړیوالو چارو له کارپو محب شریف سره مرکه هم لرو. دا خوست اوسیدون کې د قطر په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې دروستلو تړون ته خوشبيني څرګنده یو هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو اترو او دایمي سولې ته لار پرانیزي. لا خوست نه په دې موضوع ریپورت ترته راوړو. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په خبرګون کې ویلي چې وس افغان مشان لدی ازمایښت سره مخامخ دي چې د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا به هم واوري که وختو زین نور ریپورټونه هم لرو. لمو اکثر اوسه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې له طالبانو سره افغانستان کې د سولې راوستلو تړون کې دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه پورې سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي. طالبانو تر اوسه د دې محرمو اجرایی اسنادو په اړه آزادۍ رډیو سره سندي ویلي خو یو شمېر نړیوالو چارو کارپوهان په داسې مهمو هوکړه لیکونو کې د پټو مواردو شتون د پښتني وړ بولي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره. دوستانو داسې ښکاري چې په کابل سټوډیو کې مولا پردیس صاحب سره چې لاغې ځای باید په دې اړه معلومات راته وړاندې کړي اړیکه نه ده ټینګه شوې. په څو شیبو کې به له پردیس صاحب سره د موږ روابط ټینګ شي. پردیس صاحب که د ما غږ اورئ مهرباني وکړئ له تاسو نور جزئیات اورو. غالبا زموږ په سټوډیو کې له کابل سره زموږ تماس کې ستونزه ده. زما تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دا تماس ټینګ کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د افغانستان د سولې د راوستلو د تړون په اړه په دې وروستیو کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې په دې کې دوه محرم یا پټ اجرایی اسناد موجود دي. خغلی پامپیو د یک شنبه په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې ویل دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړي. زما تخنیکي همکار وایي چې تماس مور سره ټینګ شوی هم دا اوس. پردیس به د کابل په سټوډیو کې د پردیس بل تاسو به جزئیات واورو نور.
سلامونه تاسو ته اته به ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د فبروري په 19 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمین دوحه کې د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک لاسلیک کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې د طالبانو مشرانو سره به وویني، خو د افغان امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې نه پوهیږي چې ولسمشر ټرمپ به کله او چیرته له طالبانو سره وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې تیره ورځ د سی بی ایس ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا تړون تر د طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون تر څنګ د نور محرم اسناد هم شته چې هغه یې په اړه باندې داسې وایي.
The public document was released yesterday. There are two implementing elements.
دا محرم دي د اجرایی نظام اسناد چې زموږ د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته باید دا دوه محرم اسناد وښودل شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د پوځ لوی درستیز مارک میلی د استازو د خونې له غړو سره د دغه تړون په اړه خبرې کړې وې. له هغو وپوښتل شول چې په دې تړون کې کوم پټ اړخ نشته. هغوی ویل چې په دې اړه نه پوهیږي. لدی هرڅ سربیره به تړون ډیری وختونه هم شته دي. ښاغلی پامپیو وایي د تړون ژور پیچلی او ښه سنجول شوی میکانیزمونه لري چې په اساس یې امریکا د داخلو اړخونو نظارت او له هغو سره حساب او کتاب کولی شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوه فرامرس تمنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په دا ډول مهمو هوکړه لیکونو کې د محرمو مواردو شتون د پوښتنې وړ دی. هغه وایي
جایی که مربوط به منافع ملی یا
دوی تر هغه ځای چې د امریکا د ملي ګټو لپاره محرم وي زموږ سره علاقه نه لري چې پرې پوه شو، خو که د افغانستان ملي ګټو لپاره نور هر څه مورد چې طالبانو د امریکا سره پرې بحث کړی وي پټ وي هغه موږ ته مهمه ده او باید د اعتماد فضا رامنځته شي. که د اعتماد فضا رامنځته نه شي د سولې ګټن نه لري. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر دا تړون شفاف وګڼه او ویل چې په تړون کې له دې ور اخوا هیڅ بل معامله نشته. تل اوس په دې تړون کې د دې دوه پټو اسنادو په اړه د دې رډیو ته څنګه دی ویلي بلیان صاحب
ډیر مننه کوو. خاطر پر دې سو چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هغه څرګندونې او پاړی د یو شمیر افغانانو خبرګون را سره شریک کړ چې وای افغانستان ته د سولې دروستلو تړون کې پر هغه سربیره چې په ماتو غخبار شوی دی دوه پټ اجرایی اسناد موجود دي. د نوموړي په وینا دا اسناد د امریکا د پوځیانو د مسؤلیت لپاره مهم دي. په همدې موضوع خاطر پر دې ست نړیوالو اړیکو ل شنن کې او کارپو محب شریف سره مرکه کړی دا او ورنه پختلې دي چې دغه دوه مهم اجرایی اسناد څه کې دی شي. محب شریف وای
یوه مهمه مسله چې زه فکر کوم په هغه ارتباط باندې دوی د مسائل محرم ساتل هغه دا و چې د امریکایي پوځیانو جنگي جرایم او د هغه دوسیه مسائل چې هیڅ کله باید دا راپورته نه شي او هیڅ کله د هغه مسائل واضح نه شي او په دې ارتباط باندې هیڅ ډول بحث او هیڅ ډول حقوقي صلاحیت د افغانستان هیڅ لوری باید دا ونه لري چې په دې ارتباط باندې ځینې مسائل راپورته کړي. دوه مسله چې زه فکر کوم په ځینو ځایونو کې امریکایانو چې کوم ډول پلان درلود یا کوم ډول اجراءات کړي دي د هغه په ارتباط باندې هم نه طالبان او نه امریکان غواړي چې په داسې شکل معلومات ورکړي چې هغه د په اصطلاح د امریکانو د معاملې یا د هغه تعامل اصلي څیره راوباسي. په ځینو ځایونو کې داسې شی شوي چې امریکان نه غواړي هغه راویستی شي او د هغې پوره معلومات عامو خلکو ته ورکړی شي، ځکه دوی په دې فکر کې دي چې د ځینو معاملاتو چې دوی د افغان لوریو سره کړي دي یا یې د په دې اوسني تړون کې د طالبانو سره کړي دي هغه دې په تفصیلي یا په داسې شکل باندې د خلکو مخې ته راویستی شي چې اسناد ورسره وجود ولري او ملت بیا پرې خبر شي. دغه یو شی زه فکر کوم چې ښایي وجود ولري.
شریف صاحب فکر کوي چې دغه موارد چې تاسو ورته اشاره وکړله، یعنی دغه دوه محرم اسناد چې امریکا یادونه کوي چې دا موجود دي، د دې جزئیات به له طالبانو سره هم شریک شوي وي؟
زه فکر نه کوم چې دوی د طالبانو سره شریک کړي وي، بلکې له طالبانو ښایي دا غوښتل شوي وي د دې جوړجاړي په بهیر کې چې دغسې شیونه دوی راونه باسي، ځکه که طالبانو سره یا د نورو هغه لوري سره چې د امریکانو په ضد جنګېدلي یا حتی په افغان حکومت کې دننه پاتې شوي دي، داسې مسائل شته چې هغه په افغانستان دننه او د کور نه بهر نړیوالې محکمې ته د جنګي جرایمو په شکل وړاندې کېدلی شي او یو ډول نه په یو ډول د امریکا لپاره سرخوږی راپورته کولی شي. دوی په دغې تړون کې که تاسو وګورئ هر ډول ممکنه مستقیم او غیر مستقیم ګواښي د امریکا متحده ایالاتو ته لري، کله یو کوشش کړی چې هغه په داسې شکل ځای په ځای کې په متن کې چې په هیڅ ډول باندې امریکانو ته ضرر ونه شي رسولی.
داسې محرم اسناد یا داسې محرم مادي یا فکتورونه چې په داسې په دا ډول مهمو تړونونو کې موجود وي، فکر نه کوي چې په راتلونکي کې به دغه ډول تړونونه تر پوښتنې لاندې لاړ شي؟
مفهوم او مدلول یې دا دی چې کله په کوم تړون کې کوم شی په څه شکل ومنل شول، د هغې تړون ټوله محتوا بیا د هماغه منل شوي مفهوم په ګیر کې وي او د هغې یرغمل ده. دوی ځکه دغسې یو شی ځای په ځای کوي چې وروسته یې هم څوک ونشي کولی په مقابل کې یو شی راوباسي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
پاکستان د کورونا وایروس د پرختیا مخنیوي لپاره د چمن بندر د وو ورځو لپاره وتړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل کچېرې د ستونزه په وو ورځو کې هواره شي بندر به بیرته پرانستل شي
و اگر مشکل زیات شد باز هم وخت تصمیم میگیریم. تورخم کوم مشکل خاص نه داره، د تورخم امروز رفت آمد وجود داره.
تر دې وړاندې ازبکستان هم له دې عمله له افغانستان سره خپل پوله تړلې ده. دا اقدام تر هغه وروسته کیږي چې په هرات کې د کورونا د روس یو مثبت پیښه ثبت شوه. په کابل کې نن د معلولیت لرونکو وګړو له لورې د لاسي صنایعو نندرتون جوړ شو. د دولت په چارو کې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان ضیاء الحق فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندرتون د آی ډی او ایچ آی موسسې په همکارۍ د دوو ورځو لپاره پرانستل شوی. نوموړي وویل چې د دې نندرتون له جوړېدو هدف دا دی سو د معلولیت لرونکو وګړو له کارونو ملاتړ وشي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1080 افغانۍ.
نجیه صفایی و چه دا اقتصادی چه دا افغانستان اقتصادی خبرونه در واورول من نترکو دوستان و زمقه گلازاده راڈیو ناوری دا افغانستان پاڑ از این نور ریپورتون هم لرو خو وس یوی سیمایزی مسئلی تزو دا تاجکستان دا انتخاباتو کمیسون وی چه پرون پرلمانی انتخاباتو که دا مستحق و رای ورکون کو پسلو که چبان دی 15 رای ورکون کو خپل رای کارولی پا دا انتخاباتو که دا ولسمشر امام رحمان دا گون پاوران دی یو کشنه مخالف گون داری دلیو دا مسئله نوریاس نوری تعقیب کرده. نوری صاحب را سلام، دا اوس په استودیو کې دی. نوری صاحب، د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون چارواکو د ترسره شوو انتخاباتو په اړه چې څومره کسانو پکې ګډون کړی او نتیجه یې به کله اعلانوي څه ویلي؟
بلې ان صاحب، پرون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ مخکې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وویل چې د شاوخوا 3,000,000 مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 15 خپلې رای کارولی دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره البته له ټاکلي حد یعنې په سلو کې له 50 زیات دي. که په انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 ګډون ونه کړي انتخابات اعتبار نه لري او د دوهم ځل لپاره باید ترسره شي. البته د یادونې وړ بولو چې د تاجکستان نفوس هم شاوخوا 9,200,000 دی. د انتخاباتو مرکزي کمیسون دغه راز وویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دې کمیسون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلاند ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رایې مرکزونه پرانستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی دي. د تاجکستان پینځش پته کسیزی ولس جرګې ته یو څلوه کاندیدان د انتخاباتي حوزو پر اساس ټاکل کیږي. د نورو 22 چوکیو لپاره د ګوند لیست د سیستم لمخي خلق غوړه کیږي.
په تاجکستان کې په تیرو انتخاباتو کې واکمن ګوند بري خپل کړی سویل کیږي چې دا ځل کوم ګوند د پرلمان د ولس جرګې د څوکۍ ګټلې.
بیا هم ډیر تمه کیږي چې د امام رحمان ګوند به لوی برای خپل کړي په دغو انتخاباتو کې. البته د هغه په وړاندې یوازې یو مخالف ګوند او هغه هم ډیر کوچنی ګوند دی درېدلی دی. البته د یادونې وړ بولو چې دا له 2015 کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. لکه څنګه چې موږ ویل د امام رحمان د خلکو ډیموکراتیک ګوند به د پارلمان د درې شپېته کسیزې ولسي جرګې یا مجلس نمایندګان ډېرې څوکۍ وګټي. شپږ کوچني ګوندونه چې سوسیال ډیموکرات ګوند اس ډی پی ای په دې ډله کې یوازنی مخالف ګوند دی په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د دې ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی وو. دې ګوند په لومړي سر کې 8 کاندیدان وړاندې کړي وو، خو د یو کاندید په توګه د هر یو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې پیسې ونه شو کولای چې برابرې کړي، او هغه هم شاوخوا $600 کېدې چې یو کاندید باید که چیرې نوم لیکي د کاندید په توګه دغه پیسې هم باید ورکړي. البته په مخکنیو انتخاباتو کې هم دا ګوند نه و بریالی شوی چې د ټاکل شوو ټولو رایو په سلو کې 15 حد پوره کړي چې وکولای شي د پارلمان یوه چوکۍ ترلاسه کړي.
ورسته پښتنه ده چې په انتخاباتو کې د شفافیت موضوع چې هغه ته تر ډیره مشروعیت ورکوي، په دې اړه کوم لوري یا نړیوال څارونکو څرګندونه کړې؟
تر اوسه پورې چا نه دي کړي، خو په تیرو 12 کې لویدیځو څارونکو هیڅ کله هم د دې هیواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د دې سیالۍ په فضا کې ترسره شوي وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریالانو چې د رایې ورکولو بهیر له نږدې څارلی وایي د یوه کس لخوا څوز لی رایې استعمالولې وه، عمده ستونزه وه چې په دې انتخاباتو کې دوی لیدلې دي. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره څو رای په صندوق کې اچوي. په یو بل ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوی چې د واکمن ګوند په ګټه باید رای ورکړي، که نه خپل کار به له لاسه ورکړي. البته د یادونې وړ بولو چې ډېر د تاجکستان وګړي هم په روسیې ته مهاجر شوي، هلته کاروبار لري. البته امام رحمان هم پوهیږو چې تقریبا کم 3 لسیزه په دې خوا د تاجکستان واګې په لاس کې لري. له 1992 کال راهیسې د هغه پر واکمنۍ له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کیږي چې مخالف ډلې زپي او انتقاد کوونکي هم غلي کوي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې په تاجکستان کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو حال راکړ.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او سمده چی دا کابل چاب دینن رزی و رسپانو پکوم مسلو تبصیری کلی ناجی صافی ورتکتنه کی؟
دنیا ورځپاڼې د طالب بندیانو په تړاو د افغان ولسمشر څرګندونو ته په اشاره لیکلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د آزادېدو په اړه د مخالفت له لارې خپلو اهداف ته ورسیږي، خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا کار ځکه ناممکن ښکاري چې د تر دې مخکې هم د انس حقانی د آزادولو، اوربند او نورو مسایلو په اړه ورته دریځ نیولی، خو وروسته یې سرو کرښو خپل رنګ بایللی. دنیا ورځپاڼې لیکلي ولسمشر غنی وایي امریکا د طالب بندیانو د آزادولو صلاحیت نه لري، خو پوښتنه دا ده که غنی رښتیا هم د یو خپلواک هیواد په توګه د امریکا او طالبانو معاهده وننګوي او پر خپله خبره تر پایه بیا درېږي، دا بل امریکا سره په معاملاتو کې د افغان لوري موقف لوړ کړي. د سرمقالې لیکونکي په باور داسې ښکاري چې اشرف غنی له دې کار سره د مخالفت له لارې د نورو شومو اهدافو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. ویسا ورځپاڼې هم تر ډیره د سولې هوکړه لیک او طالب بندیانو د خوشي کولو په تړاو مطرح شویو خبرو ته سرمقاله ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي ولسمشر غنی پرونی خبرې څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته ظاهرا ستونزه د افغانانو ترمنځ پیدا شوې او په باور یې دا به د سولې پروسه له ماتې سره مخ کړي. ویسا ورځپاڼې اخلي کټول لوري په تیر بیا افغان لوري له خيارې کار و نخلي او دغه ملي غمیزه درک نکړي خي د سیمه او نړۍ دښمنو او پخپل افغاني مزور لورو ته د فرصت برابر شي چې جګړې ته دوام ورکړي. د سرمقالې په ورسته برخه کې راغلي یو حقیقت دا چې د اشرف غني ډلګي سول نه غوړي او دا به طالبانو ته په کاذب غرور کې پلمې په لاس ورکړي او د سیمه او نړۍ ځواکونه به بیا له دې وضعیت څخه ډیره ښه ګټه پورته کړي. او هیوا دولتي ورسپانې لیکلي افغان حکومت له خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای د امریکا او طالبانو ترمنځ د دې هوکړې ژمنې ساري او تمه ده چې د رواني مارچ په لسمه نیټه به له طالبانو سره بین الافغاني خبرې وکړي. د سرمقال لیکونکي په وینا طالبان پر امریکا هیڅ فشار نشي راوړلی چې ګنې د ژمنو له عملي کېدا مخکې دي د هغوی 15,000 بندیان ور آزاد کړي او لیکلي افغان حکومت په دې اړه خپل اختیار چاته نه ورکوي. د سرمقالې په ورسته برخه کې راغلي افغان حکومت غوره بولي چې طالبان خپل را مخ کې شي ژمنې عملي او له جګړې لاس واخلي او داسې ضمانت ورکړي چې د غزرګونه بندیان به بیا هیڅکله جګړې ته مخه نه کړي.
تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپګنوې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه ک انټرنیټ لري نو بیا زموږ د ویب پاڼې لارینه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه، مطالب او ونیس پروګرامونه لا نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتلای شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د خوست اوسیدونکو د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان ته د سولې دروستلو تړون ته خوشبيني څرګندې او هیله لري چې دا هوکړه به بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته لار پرانیسي. خوستوال د نظام د اساسي بنسټونو پایښت هم د دې هواد د پرمختګ او د خلکو د ول لپاره اساسي شرطونه ګڼي او زیاتۍ ک طالبان د پخا پشان د قدرت د انحصار او پر خلکو د امارت د تفلو فکر ولدي نو جګړه به دوام وکړي. امریکا وړ مورس د فبروري په 19 په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. نجیب الله الوخیل خوستنا تفصیل راکړي.
د خوست اوسیدونکو کریوي خو د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي، خو تر څنګ هیل لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالوري واحدزي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لار پرانیسي.
کوم توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه که لاسلیک شو واقعیت دی چې دا د سولې د پاره لمړنۍ ستر ګام وو چې د دایمي سولې د پاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا له ځینو سیاسيونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي دي تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شي وي او دا په هیڅ وجه د ولس د پاره زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو، سیاسيونو او خزو اندېښنه داده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخ نشي. د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ وختنه دغه د چې د کوم چې هم چلوستر وړي دي، کوم نظام چلوستر وړي دی، کوم بیرغونه کورونم چلوستر وړي دي، دا باید حفظ شي. تر څنګه افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه، ټول مملکتونه چې دلته شتون لري یا دوی استازی شتون لري هغه باید دوی ته کلک متوجه شي او تر سوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولای شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتې شوه مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و چې هغه یوه ډله وه، یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نشي تلای، بیا پخوانی جنگونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه پرون د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی طلبون د وی نه رسېږي نه وي. دا رقم د مزره دی چې سره خپل کدا مخکې چې موږ تیر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، په دې کې نه دا رقم ته خلکو نه خشول وي خو کور نه وکی انتخاباته کې برخه واخلي چې وای ګټله موږ بالکل ته خوشبینه.
ل اتلس میاشتو پر لپسې ناستو وروسته د شنبه په ورځ چې د فبروري له 9 سره برابر وه د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زرمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغني برادر له لوري لاستیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپل ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو 12:30 بجو ته فریبا ظاهر سټوډیو کې.